سطر فروخت تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وابه چې د ناتو عمومي منشي وایي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې هیله لري په څه باندې دو میاشتو کې د سولې یو تړون وشي. پر دې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح د خبرونه اوروي.
د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د دو امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. د هرات ولایت چارواکي وایي ګلران ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ایران حکومت وایي شاتګ به ونه کړي او سر له سبا به د خپلو ایرانیانو غني کولو چاره چټکه کړي. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن په افغانستان کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل د ناتو متحدان، د امریکا متحده ایالاتونه او د ناتو نور شریکان لا هم مرګ ژوبلا ګالي. د هغو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي شیم چې د کورنۍ غړي یې په دې جګړه کې وژل سوي دي. روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمېر شپږو ته ورسېد. دا پېښه په داسې حال کېږي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هغه په دې سفر کې وویل چې واشنګټن تمه لري چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه مخکې د سولې یوه موافقه وسي. د هرات ولایت چارواکي وایي ګلدران ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلولو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه سوې ده. د والي ویان جلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په نښته کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو سخته ماتې خوړلې ده. د والي لخوا امنیتي ځواکونه او مسؤلین ګمارل شوي چې دې ولسوالۍ ته سفر وکړي. مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د ولسوالۍ په سطح جدي تدابیر نیول شوي دي.
د والي ویان ونه ویل چې دواړو لوریو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. خو یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دغو حملو کې اته افغان پوځیان وژل سوي او دولس نور ټپیان سوي دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل سول. د دغو پنځو ښوونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سوي. ځایي اوسېدونکو دغه ښوونځي د شنبې په ورځ د اعتراض په ډول وتړل. دوی شکایت درلود چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوي چې ورسره د دوی ژوند ګډوډ سوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ښوونځي تر تفاهم وروسته پرانیستل سوي. د پوهنې رئیس ویلي دوی سره ژمنه وسوه چې د استوګنې له سیمو څخه به پوستې لرې کېږي. ویل سوي چې په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2500 زده کوونکو لیک لوسته کاوه. د ایران حکومت وایي شاتګ به ونه کړي او سر له سبا به د خپلو ایرانیانو غني کولو چاره چټکه کړي. ایران دا کار په داسې حال کې کوي چې په اټومي تړون کې له خپلو مکلفیتونو څخه تر شا کېدلو ته دوام ورکړی دی. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای په خپل رسمي ویبسایټ کې ویلي بېلابېلو امریکایي چارواکو پر ایران تورونه لګولي او سپکاوی یې کړی دی. د ایران ملت به د دغو سپکاوی په وړاندې تر شا نه سي. بلخوا د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندي پرون صدا او سیما دولتي شبکې ته وویل د ایرانیانو غني کول به د هغه بل اجل پایته رسېدو سره جوخت چټک سي. په چي پر اساس ایران نسوای کولی تر 300 کیلوګرام زیات ایرانیم غني کړي. کمالوندي ویلي د ضرب الاجل په پای کې به د غني کولو چاره چټکه سي. د تهران او واشنگتن ترمنځ وروسته له هغې کړکېچ اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له هغه اتومي تړون څخه چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و ووت. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره په نوې دلی کې خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوې چې د تجارت او تعرفو پر سر د دوړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوې دي. د دوړو مشرانو د کتنې په اړه سمدلاسه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. په پام کې د مایک پامپیو نن وخت له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وخت هندستان ته ورسېد، تر هغه مخکې سعودي عربستان، متحده عرب امارات او افغانستان ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر یوه مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده. د دوی په خبره چې وروسته وسلوالو جګړه سوې ده. په پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو یو محلي چارواکي جواد طارق وویل په دې حمله کې چې نن په لورالایی کې سوې ده یو پولیس ټپي سوی هم دی. پاکستانی طالبانو په یو لنډ اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په برمنګهم ښار کې دغه مسابقه د میدان د لوندوالي له کبله ناوخته پیل شوه. د مسابقې په چیا ټاس نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړې. تر اوسه پورې 13 ماور روان دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي او شپږ 40 منډې کړې دي. پرون د دغو مسابقو په لړ کې انګلستان د استرالیا په وړاندې ماتې وخوړه.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا ځین نور خبرونه غواړی ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ناتو سرمنشي وایي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. د ناتو د عمومي منشي د دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په کابل کې ورته خبره وکړه او هیله یې وښوده چې په څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون امکان شته چې ژر وشي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفا وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په ام راست وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې ایوې موافقې ته نږدې شوي دي. سلطنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو او د افغانستان په ماموریت کې د دې تړون د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په انترس کې وکړې. نن غونډه پیل شوې، سبا د افغانستان پر موضوع خبرې کېږي. خو د سولې موضوع بیا هم د ناتو د دفاع وزیرانو او د ناتو په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو لپاره چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره هڅه کوي ډېره مهمه ده. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی بروکسل کې ده، همدا شیبه له بروکسل را سره وصل ده. صدیقی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ناتو عمومي منشي په مشخص ډول څه وویل؟
لوسب لکه څنګه چې تاسو وویل په مقدمه کې د ناتو عمومي منشي وایي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوي دی. خو ینس ستولتنبرګ په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. هغه نن په بروکسل کې وویل چې ناتو له افغان امنیتي ځواکونو څخه په سیاسي ملاتړ او هم د دغو ځواکونو د پیاوړي کولو له لارې د سولې لپاره شرایط آماده کوي. دغه هیله مندي داسې وخت څرګندېږي چې همدا نن د افغانستان په ختیځ کې دوه امریکایي سرتېري د طالبانو په حمله کې ووژل شول. ما له ستولتنبرګ څخه پوښتنه وکړه نو یې سب چې د دغو دو امریکایي سرتیرو وژل کېدل له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د اووم دور پر خبرو چې ټاکل شوی د راتلونکي شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي څومره اغیز کولای شي د هغه ځواب دا و.
NATO allies, United States, all the NATO allies and partners.
د ناتو متحدان د امریکا متحده ایالاتونه او د ناتو نور شریکان لا هم مرګ ژوبل غالي د هغو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي شیم چې د کورنۍ غړي په دې پیښه کې وژل سوي دي. دا پیښه په عین حال کې د سولې پیغام ورکوي چې موږ یعنی افغانانو او د ناتو غړو ته په ګډه هغه سي مرګ ژوبل اوړي.
نوری صاحب لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ ټاکل شوی چې سبا پنجشنبه په بروکسل کې د ناتو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکیل هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسالې نور خبرې وکړي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د ناتو لوړ پوری ملکی استازی نیکولاس کی، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي. نوې سره
بلې مصطفی صدیقی له تاسو نه مننه. له بروکسل د ازادي رادیو خبريال مصطفی صدیقی او چې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د نننې یو څرګندونو او د غرض دا چې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان په تیر بیا د افغانستان په موضوع څه بحثونه کیږي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول، ټاکل شوی چې د افغانستان پر مسلې د ناتو دفاع وزیران او د غرض د افغانستان په ماموریت کې د ناتو د ښکیلو هیوادونو د نورو شریکانو البته د دفاع وزیران خبري وکړي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د غرس په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د ناتو ملکی استازي هم په دې غونډه کې ګډون لري. ازادي راډیو اوري هر شیبه مو د دې غونډې له وروستیو پرمختګونو خبرو، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تمکی وه. هغه موضوع چې د ناتو عمومي منشي هم ورته ډیر خوشبین دی، لیون ستولتربرګ مبخې مخکې په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ورته څرګندونې وکړې او هیله یې وښوده چې له طالبانو سره په څه باندې دو میاشتو کې د سولې یو تړون وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو دغه وروستۍ څرګندونې هیله بخونکې بولي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې هر څومره ژر چې بین الافغاني خبرې پیل شي نو ورسره د سولې د یو تړون امکان هم شته. تر اوسه پورې د طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده او یوازې د افغانستان د یو شمېر مخکښو څیرو سره دوه ځلې غونډې کړې، هغه هم په موسکو کې. او په پام کې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د راتلونکي شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره اووم دور خبرې پیل کړې. دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا دغو خبرو ته او ورپسې نورو د خبرو دورونو ته څومره خوشبینه ده نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرام پر پورت کې اورو.
د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې او په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ را روانې خبرې د سولې په برخه کې له هیلو ډکې بولي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د قطر ووم پړاو خبرې د بین الافغاني خبرو د پایل لامل شي. نوموړي وویل هر څومره ژر چې بین الافغاني خبرې پایل شي هماغومره ژر به روانه شخړه حل شي.
نو زه فکر کوم چې مستقیم مذاکرات او رسمي مذاکرات پیل کولای شي چې ستونزه لا ډیره په زر حل کړي او لا په ډیره تیزی موږ یو موافقې ته ورسیږو. موږ هیله مندي هم ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد دغه دور مذاکرات به وکولای شي چې د افغانستان دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیم او رسمي خبرو اترو د پیل لړۍ شي.
تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی په راتلونکو څه باندې دوه میاشتو کې افغانستان کې د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. ښاغلی پامپیو وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه له ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغانی خبری او اوربان هغه څلور موارد چې له طالبانو سره خبرو کې مطرح دی او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دی. مایک پامپیو دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ شی نهایي شوی نه دی. ښاغلی پامپیو د خپلو خبرو په یو بله برخه کې ویل هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان د عملی همکاري غوښتنه کوي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا له شاوخوا څلور نیمو کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د ټولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه گذاری په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسي، او څلورم د سولې برخه کې چون افغانستان حکومت خلق نړیوال اوس دې ته آماده دي تر څو څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولی سي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو نوي فصل د پرانیستلو په هدف اسلام آباد ته ځي او ډیر هیله مند چې د زړې بې باورۍ ځای همکاري ونیسي. ولسمشر غنی په 2014 میلادي کال کې د افغان ولسمشر په توګه له لوړي څو میاشتې وروسته هم له افغانستان سره د اسلام آباد د رښتینې همکارۍ د جلبولو لپاره پاکستان ته سفر کړی و.
و مردل چې د افغانستان د سولې شورا وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د یو تړون امکان هم شته چې ژر وشي. دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی سبا هم افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته لاړ شي، هغه هېواد ته چې په د سیمې په کچه د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل دی. دغه راز په دې وروستیو کې د سولې هڅې بیا ګړندۍ شوي. راتلونکې شنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو د پلاوي د یوې غونډې کوربه وي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې د سولې وروستۍ هڅې یو تړون ته زمینه، یعنی دې ته نږدې شوي چې یو تړون په نږدې راتلونکو کې وشي؟ که په دې اړه غواړئ نظر سره شریک کړئ. د افغان بسیمه تاسو اتل شمیرې لارې راواستوئ. د همدې خبرونې په وروستۍ برخه کې درته استو. د افغان بسیمه تاسو اتل شمیره
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مخه دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونو ته مخه کړو، د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو. رحمت الله افغان ته بخښ شو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د جمهوریت د کاندیدانو د شورا د تیرې ورځې په اعتراضي غونډې او د ولسمشر د کار د دوام په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي، ارګ د ولسمشر غنی سیالانو د غوښتنې په ځواب کې دوی له وخت مخکې په کمپاین تورن کړل. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي، د جمهور ریاست د یو شمېر کاندیدانو او د ځینو سیاستوالو د ارګ له لوري په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي او سیستماتیکي لاسوهنې په اړه اندېښنې پر ځای دي. وړاندې په سره مقاله کې راغلي، د دولت رهبران دي د سیاستوالو او مدني بنسټونو غږ ته غوږ ونیسي. ارګ او سپیدار ماڼۍ باید له معترضو کاندیدانو سره د دوی د اندېښنو په اړه بحث وکړي او قناعت یې حاصل کړي. د همدې سره مقاله په پای کې راغلي، سرپرست حکومت په قانون کې ځای نه لري او د کاندیدانو د مشروع اندېښنو د رفع او په انتخاباتو کې د احتمالي مداخلې د مخنیوي لپاره جمهور ریاست باید ټولو ته د منلو وړ میکانیزم باندې توافق وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، که چیرې ولسمشر په صلاحیت کې دننه انتخابات ترسره سي، د لیکوال په باور د جمهور ریاست یو شمېر کاندیدانو ته به دغه انتخابات د منلو وړ نه وي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د جمهور ریاست ټول کاندیدان دې د خبرو یوه لاره خلاصه کړي، یو بل ته دې معقول وړاندیزونه وکړي او خپل دې داس انعطاف په نظر کې ونیسي چې د خلکو او هیواد ملي ګټې پکې نغښتي وي. ماندګر ورځپاڼې لیکلي، د ولسمشر په وړاندې د جمهور ریاست د یو شمېر کاندیدانو موضعګیري سمه او پر ځای هڅه ده. بل خو د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې نوماندې د دښمن د خوشالولو لپاره د مارزو کړیو د خندا وړ غونډه وړاندې په سرمقاله کې راغلي. دا سمه ده چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده پای ته رسیدلې، خو د هیواد ناسم وضعیت له امله سترې محکمې د بل ولسمشر تر ټاکلو د محمد اشرف خاني د کار موده او وغځوله. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې یو شمېر مغرض کسان دي چې د اوسني نظام لاسته راوړنې پر ملت نه لورېږي، نو یې د دغه نظام پر ضد غږ پورته کړی. د لیکوال په باور اوس که هر څوک د نظام پر ضد غږ پورته کوي، له خپلې رسوایۍ پرته به بل څه نه شي ترلاسه کولای.
ازادي راډیو او ری په افغانستان کې څلور بجې او شل دقیقې انکېدونکي دي. نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ او په عین حال کې له نشي موادو سره د مبارزې ورځ هم ده. د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیوالې ورځ لمانځنه یو فرصت دی چې خلکو ته د دغې ستونزې په اړه پوهه ورکړل شي او د دغې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره سیاسي اراده پیاوړې او د بشریت لاسته راوړنې پیاوړې او د هغو ستاینه وشي. په افغانستان کې ډیر هغه کسانو په دې وروستیو کې شکایت کړی دی چې که د افغانستان زندانونو ته اچول شوي هم ورسره بد چلند شوی او که د طالبانو لخوا بندیان شوي هم ورسره بد سلوک شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي په دې هیواد کې د بېلابېلو لاملونو له امله د اسیر شوو او بندیانو ځورونه د اندېښنې وړ خبره ده. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزي په راپور کې اوري.
شکنجه ترې نورمال روحي او جسمي وضعیت اخیستای زمان ګل نومیږي. دای د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولی او درې میاشتې چې ورسره و هغه یې شکنجه کړی دی.
یو دوه ورځې یې ډېر ووهل، ما ته یې تا لاس و رئیس بوتله، ما پاس منزل کوټه کې هلته دوه درې ساعته زه ډېر په ډېر څه لوی ووهلم صاحب ته په ژړا کوسې مې لږ درد
ندا محمد هم د شکنجه یو بل قربانی دی. وای سیمه ایس پولیس و او په اورزګان ولایت کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې دوه میاشتې تیرې کړې دي. ندا محمد وای د طالبانو لخوا شکنجه شوی او لای هم پر مخ ژور ټپونه ښکاری.
فتاور جی باندې یو پنځو سورځي دلته باندې او ما څه ظلم او قبضه چې وای په ما باندې وسو سر مې د مغز نگان ما څو او وهلې مرا کړل او زمونه باندې خانه تیر کړل.
په افغانستان کې له اسیرانو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او زورونه لا هم ویلوه او جدي ستونزه ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت له لوري په زندانونو کې لبندیانو او اسیرانو سره ناوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زور زیاتیو راپورونه خپر شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو، خو دواړو لورو زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي. خو دواړو خواوو تر دې وړاندې لبندیانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه رد کړې ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بېلابېلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بېلابېلو خواوو په واسطه ځورول کېږي.
کوم چې د قانون په رڼا کې کوم برخورد دی چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسف سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي او دوی د بدني ځورول.
غلیلال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بېلابېلو اړخونو له لوري د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله او وی ویل چې آن د زورولو له لارې اطلاعات ترلاسه کیږي چې دا له بشري حقونو سره په ټکر کې ده. که څه هم افغان حکومت او طالبانو له بندیانو او اسیرانو سره تر دې وروسته د ناوړه چلند مخنیوي ډاډ ورکړی، خو د شکنجه قربانیان بیا وایي چې د زورولو له امله د دوی جسمي او روحي وضعیت زیانمن شوی او هیڅ ډول هڅه یې د قربانۍ لګښت نشي پرې کولای.
زندانیانو سره باید ښه گزاره وکړي، هغه بندي د دې په لاس کې دی باید ښه گزاره وسره وکړي زور ظلم نه.
فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل، نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ د نړیوالې ورځې تر څنګ د غرض له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده. له نشه یي موادو سره مبارزه هم په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې روانه ده. کورنۍ او نړیوالې هڅې کېږي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه د مخدره موادو له افغانستان او البته نورو هیوادونو ته قاچاق یوه ستره ستونزه ده. ازادي راډیو د زهرو کاروان په اونیزو خبرونه کې هم په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه تل تاسو ته وروستي معلومات درکوو، خو اوس په دغه ورځې په پلمه په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې چې تر اوسه پورې افغانستان حکومت څه کړي دي، نور حال د محمد ایاز ترنک په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له 1988 کال راهیسې د جون د میاشتې 26مه نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم لمانځي، او ملګرو ملتونو ادارې سخت کال دا ورځ د روغتیا د عدالت او عدالت د روغتیا لپاره شعار په نوم ولمانځله. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د دې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره دي د دولتي او نادولتي ادارو تخنیکي ظرفیتونه لوړ کړل سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان دولتي ادارو ظرفیت لوړ سوی دی. له همدې امله دوی له افغانستان څخه د تاریاکو د کاچاکو کچه ټیټه کړې، خو برعکس له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي او مصنوعي نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی.
نظر به سال گذشته قاچاق
د تیر کال په پرتله د ښیښې قاچاق ډیر شوی، چې په دې برخه کې لاسته راوړنې او د دې ډول نشه یي موادو نیول هم ډیر شوي دي. په خوا به سرحدي سیمو کې د هیروینو او مورفینو نیولو دا ښودله چې دا مواد په افغانستان کې جوړیږي، خو اوس څېړنې او شمیرې ښیي چې د نشه یي موادو د تولید ځای بدل شوی او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق هم کنټرول شوی دی.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سي له نشه یي موادو سره مبارزه په هغه صورت کې ګټوره بولي چې دولتونه حساب ورکړي او د روغتیایي او اجتماعي خدماتو مؤثرې وړاندې کوونکي ادارې ولري چې د عدالت تر څنګ له نشه یي موادو څخه زیانمنو کسانو ته روغتیایي خدمات هم ورسوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د افغانستان امنیتي ادارو یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاچاکو په تور 321 کسان نیولی دي. له دې ډلې څخه 293 کسان یې له یوه څخه نیولی بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم سوي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن د نشه یي موادو د کاچاکو او استعمال په برخو کې دولتي او نړیوال ادارې په بیغوري تورنوي او زیاتوي چې دې ادارو له نشه یي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او مبارزه د عمل پر ځای یوازې د عکس العمل بڼه لري.
د نشه یي موادو قاچاق به هر کال په تیریدو سره ډیریږي. په ځانګړي ډول دا خبره د یادولو وړ ده چې موږ د نشه یي موادو د وقایي پروګرامونه نه لرو. دلته څو موضوعات مهم دي چې باید نړیواله ټولنه پام ورته وکړي. لومړی دا چې باید نړیوال مارکیټ یې وتړل شي. دوهم دا چې باید په نړیواله کچه یې غوښتنه راکم کړل شي چې په میلیونونو ډالر افغانستان ته رانه وړل شي.
تیر کال په کابل او اسلام آباد کې دوه کانفرانسونه جوړ شول چې په هغه کې د سیمې کارپوهانو د سیمې په کچه له نشه یي موادو سره د مبارزې د ستراتیژي پر یو طرحه بحث کړی و، خو دې بحث نتیجه ورنکړه او ستراتیژي جوړه نشوه. ښاغلی یارمن وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم زیان رسیږي، خو بیا هم ګاونډي هیوادونه لیوالتیا نه لري چې له افغانستان سره په ګډه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په پلمه مو دا چې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه پرمختګونه شوي د ایاز ترنک راپور مو واورید. او اوس هم زو د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ هم د شیبه مسابقه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال هم هلته دی. وصال څخه خبرونه ته ښه راغلاست. مسابقه څنګه مخته ځي؟
سلام دوستان، نو رسل او دغه ټول باندې کوم بالکل لوبه د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ په برنګام کې روانه ده. نیوزیلند ټاس ګټل او لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه، خو دغه پریکړه څنګه څه بیا څنګه ده تمام شوې تر دې مهاله، ځکه څنګه دی اوس بارانو شو پیچ ویشتنځای اوس لوندو، نو دوی څنګه چې باید بیټنګ کړی وای دوی د پیل توپونکي ښه ونه درلودل او زر زر اوټ شول. نو دوی اوس مهال 4-5 منډې کړي، څور لوبغاړي اوټ شوي او د 11 اورونو لوبه تر دې مهاله پورې نورې څه بشپړه شوې. نن شهنشاه افریدي د پاکستان لپاره ډېر څه توپ اچونه وکړه، اورونو کې درې اورونه میدان کړي، 11 منډې ورکړي او درې وکټې اخیستې. محمد عامر هم په څلور اورونو کې درویش منډې ورکړي او دا هم یو وکټ اخیستې. خو د نیوزیلند لپاره څه خبره ده چې د دې کپتان ویلیامسن الله هم ولاړ دی، ځکه دا په تېرو دوو سیالیو کې سلیدې جوړې کړې وې. نن هم دی کولای شي چې خپله لوبډله له مشکلاتو رابهر کړي، ځکه ویشتندی اوس ورو ورو توپوهنې ته سازګارېږي او وروسته د دوی توپوهونکي په ځانګړې توګه ویلیامسن او نیشم چې اوس ولاړ دي توپوهنه کوي، دوی کولای شي لوبډله له مشکلاتو رابهر کړي.
بلې، د افغانستان بله راتلونکې لوبه هم له پاکستان سره ده، څو ویل کېږي د افغانستان ټیم دغه لوبې ته تیاری نیولی؟ په خوشحالۍ سره مخکېنی و لوبې خو موبایلو دي.
نوري صاحب، افغان لوبډلې د بنګلاديش ماتې وخوړه او دغه ماتې لوبغاړي وطن ډېر زیات خفه کړل، مینه وال ډېر زیات خفه کړل، ځکه دوی ویلي چې دا یو ټارګېټ لوبډله ده او موږ به له بنګلاديش لوبه ګټو. ولسته به خوښي ورکوو، خو متاسفانه داسې ونه شول. د کپتان په خبره چې یو شمېر سینیئر لوبغاړو مشرانو لوبغاړو ذمهواري وانخیسته، په فیلډنګ کې اوس مشکلات راغلل، ډېر څه ډېر څه اضافي جوړ شول. نو لامل همدا و چې دوی بنګلاديش ته لوبه وویل. لکه په پاکستان سره ورمت میچ ته وګورو نو افغانستان ملته میچ ګټلی، نو ښایي بله لوبه هم ښه وي.
ډېره مننه واصل وسال له انګلستان له برمنګ هم نو را سره و چې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ د لوبې له وروستي حاله خبرولو. د په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې، د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. سالم محمد صالح دلته په سټوډیو کې دی زما په څنګ کې، او د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. د امریکا پوځ وایي چې دغه سرتیری نن په افغانستان کې وژل سوی دی. د لوګر چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي شونځي بیرته پرانیستل شول. د دغو 15 شونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سو. ځایي اوسیدونکو دغه شونځي د شنبې په ورځ د اعتراض په ډول تړلي وو. د شکایت کاوه چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوي دي. د هرات چارواکي وایي ګلدران ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه سوې ده. مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. ایران وایي شاتګ به ونه کړي او سر له سبا به د خپلو ایرانیمو غني کولو چاره چټکه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوي ډیلي کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیسو پر یوه مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده. د دوی په خبره وروسته وسلوالو جګړه سوي، په نتیجه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. نیوزیلند چې لوبه یې پیل کړې، په 300 اورونو کې 85 منډې کړې او څلور لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په شلو ولایتونو کې د کرکټ د درېمې درجې لوبې تیر ورځ په پکتیا، کندوز او کندهار ولایتونو کې پیل شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن آزادي راډیو ته وویل
شلو ولایتونو ترمنځ د درېمې درجې لوبې تیر ورځ پکتیا، کندهار او کندوز ولایتونو کې پیل شوې دي. د ویلو ده چې دغه لوبې به 14 ورځې دوام وکړي.
ښاغلی هوتک زیاتوي چې د دغو لوبو هدف د کرکټ لوبې وده او د غورو لوبغاړو پېژندل دي. د بدني روزنې عمومي ریاست د اولمپیک د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مناسبت یو لاړ لوبې پیل کړې. د دغه ریاست مرستیال قاسم حمیدی نن آزادي راډیو ته وویل
مسابقات هندبال، مسابقات والیبال، مسابقات بوکس همینا هم فلان جریان داره به مناسبت روز جهانی.
ښاغلی حمیدی زیاتوي چې په دغه ورځ د تکواندو او فوټسال اتلان هم ونازول شول. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. د دوی لوبه د انګلستان په بنمنګم ښار کې په ځایي وخت 9 بجې پیل شوه. نیوزیلند پر روان نړیوال جام کې تر اوسه په شپږو لوبو کې 15 ګټلې او یوې د باران په خاطر مساوي شوې ده. پاکستان بیا له شپږو لوبو دوه ګټلې دي. تیر شپه هم کوربه انګلستان د استرالیا په وړاندې د څلور شپېتو منډو په توپیر ماته ومنله. استرالیا 206 اتیا منډې هدف ټاکلی وو او په ځواب کې انګلستاني لوبغاړو یوازې 221 منډې جوړې کړې. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د انګلستان ویلز په کوربتوب روان دی. استرالیا په دې لوبو کې تر دې د معلومنی مقام او افغانستان وروستی مقام لري. افغانستان خپلې اووه لوبې په پرله پسې توګه بایللې او د شنبې په ورځ به له پاکستان سره مخ سي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو له مخکنی وعده سره سم چې له تاسو مو غوښتي وو د سولې د تړون په اړه چې آیا امکان لري په نیجیر راتلونکي وشي خپل نظر سره شریک کړي. هغه هم په تېره بیا د ناتو د عمومي منشي له وروستیو څرګندونو او دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له پرونیو څرګندونو وروسته چې ویلي دي خای په نږدې راتلونکي کې یعنی مایک پومپیو ویلي چې په څه باندې دوه میاشتو کې د هیله مند چې د سولې یو تړون وشي. انګار خروټي له شکین څخه لیکلي په خپل اس ام اس کې د افغان بیسمت سواتلش مری لارې چې راستولی دی وایي فکر نه کوي چې تر سپتمبر مخکې د سولې موافقه وشي. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلي امریکا یو د ناتو چارواکي وایي سولې ته نږدې شوي خو طالبان بیا د دې هڅو د پرمختګ خبره نه کوي. عبدالله بارکزی د هلمند له ناوې څخه لیکي چې سوله زموږ ملي ارمان دی. خدای جلاله جلاله